دوستانو ستړي مشهي د ازادي رډيو په یو بل خبرونه کې مهر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غني وایي د پاکستان شمنه د کاغذ په مخ پاتې دي او دوی د عملی اقداماتو په تمه دي. ولسمشر دا خبره له ازادي رډيو سره په یوې ځانګړې مرکې کې کړې ده. دا به مو اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زړه ښه کړي، دا کار به سولې ته د رسیدو په برخه کې مهم ګام وي. بیا هم ستړي مشي، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم، ستړي مشي د خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای طالبان خپلواک دي او په خپل باید پریکړه وکړي. هغه د خبر له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي. په جوزجان ولایت کې چارواکي وای د وسلوالو طالبانو او داعش اسلامي دولت ډلې ترمنځ جنگ روان دی. تر اوسه پورې 9 کسان وژل شوي. او د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین په فنلند کې خپل لیدنه پیل کړه. پورا خبرونه ده. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای طالبان خپلواک دي او خپل باید پریکړه وکړي. هغه دا خبره له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړه.
د سولې پلان اوربند او خودل چې مو بې عزته سولې نه غواړو، با عزته پایدار سولې غواړو، تل پای سولې غواړو. او دلته ایموک دریس داده طالبان مستقل دي، باید خپل مستقل تصمیم ونیسي. اما پاکستان دې ته لازمي ده چې په سم مسیر باندې مرسته وکړي.
خغلی غنی په دې ځانګړي مرکه کې وویل چې د پاکستان شوې ژمنې د کاغذ پر مخ پاتې او دای د عملی اقداماتو په تمه ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل پلان په نوم په یو لړ مسایلو توافق شوی چې پکې د سولې او ثبات د ټینګښت هڅې په سر کې ځای لري. پاکستانی چارواکو او د سیمې هیوادونو په وار وار ټینګار کړی چې د افغانستان ثبات د دوی په ګټه دی او که افغانستان امن نه وي دوی هم په قرار نه پاتې کیږي. په جوزجان ولایت کې چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو او داعش یا اسلامي دولت ډلې ترمنځ جنگ روان دی. د جوزجان د والی ویاند محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته وویل د دغو ډلو ترمنځ جنگ ورستر بلی سختي یو نن شپږمې ورځ ته داخل شوه. د هغه خبره په تازه وژل شوې کسانو کې د داعش 15 بهرني غړي چې پکې د داعشانو 3 خزي او یو ډاکټر شامل دي وژل شوی او اخوا د وسلوالو طالبانو څلور غړي هم لمینځه تللي. د جوزجان چارواکي وایي طالبانو او داعش ډلې په درزاب کې جنگ پیل کړه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د هلمند والی جنرال محمد یاسین وایي هغه طالبان هدف ګرځیدلی چې د اوربند مخالفت یې کاوه. د هلمند ولایت د مطبوعاتو دفتر دا خبره نن خبره کړې ده. د هلمند والی دا خبره وروسته له هغه کړې چې تیر شپه په ګرشک لشکرګاو مارجی کې په څلورو هوایي بریدونو کې 14 وسلوال طالبان وژل شوې دي. د هلمند امنیه قومندانې په یو بیان کې ویلي چې په وژل شویو کې او طالب قومندانان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د غزنی چارواکي وای په دې ولایت کې یو تن له 15 کیلوګرام هیروئین سره نیولې ده. د غزنی امنی قومندان فرید احمد مشال نن خبري اعلان وکړ ویل چې نیول شوی کس نقیب الله نومیږي او د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی و. د غزنی امنی قومندان وای نیول شوی کس غوښتل غزنی ښار ته د مخدره مواد انتقال کړي چې د امنیتی منسوبینو له لوري وپیژندل شو او ونیول شو. تر دې وړاندې هم په غزنی کې د پولیسو لخوا د مخدره موادو د قاچاقړونکو د نیولو خبره شوې ده. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته، د امریکا او روسیې ولسمشرانو په فنلند کې خپل لیدنه پیل کړه. د دوی لیدنه نن تر 3 بجې وروسته د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې د فنلند په ولسمشری ماڼۍ کې پیل شوې ده. ولسمشر ډونالد ټرمپ تر دې یوازې 2 ساعته مخکې په ټویټ کې ویلي و چې د واشنگتن د پخوانیو کمعقلیو او اوسنیو غولونکو څیړنو په خاطر زموږ اړیکې له روسیې سره هیڅکله دومره نه وي خرابې شوې. له غولونکو څیړنو د امریکا په انتخاباتو کې د امریکا د خاص مفتش رابرټ مولر لخوا د روسیې د وهونو د تورونو د څیړلو هدف ده. ولسمشر پوتین پرونش په هلسنکی تر رسیدلی و خو ولسمشر ټرمپ پرونش په هلسنکی تر رسیدلی و خو مخکې ویلی و چې دی لیدنې ته له ډیرې تمې سره نه ورځي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لومړی وار دی چې په دې اندازه یوې لوی غونډې ته ورځي. ورزو د ګورجستان په لور چې هلته هم یوه پیښه شوې. د ګورجستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد په یو کان کې د یوې پیښې له امله څلور کان کیندونکي وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. په دې اړه په خپاره شوي بیان کې راغلي چې دغو کسانو ته په مندلي کان کې چې له پلازمېنې تبلیسي لویدیز پلو ته په لرې پراته ښار تکیبولي کې پروت دی زیان اوښتی. ویل کېږي د میتان ګاز د چاودنې له کبله په دغو کان کیندونکو د یو تونل چت لوېدلی. په دې اړه تحقیقات پیل شوي. تر دې مخکې په اپریل میاشت کې هم په همدې کان شپږ نور کسان وژل شوي او درې نور ژوبل وو. او وروستی خبر دا چې د قزاقستان چارواکو ویلي دي د هغه بس د سوځېدو د پیښې په تړاو د عاملینو د محاکمه به د جولای په شلمه وشي چې پکې 250 کسان وژل شوي وو. دغه بس د جنوري په میاشت کې د قزاقستان په یو ولایت کې سوځول شوی وو. د قزاقستان چارواکو ویلي دي چې د عاملینو محاکمه به د جولای په شلمه د یرګیز په محکمه کې وشي. ټول نیول شوي کسان قزاقان دي چې ویل کېږي د تخنیکی غفلت او همدار از د خراب و موټرو د کارولو په سبب تورونه پرې لګیدلې دي.
دوستانو زموږ غږ لاساته یې راډیو نو ورځ مخ پرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 پک نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی له ازادي رادیو سره په یوې سنگړی مرکه کې د پاکستان او افغانستان پر روابطو، په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد پر رواني مبارزي او همدارنګه په راتلونکو انتخاباتو او ګڼو نور مسلو خبرې کړې دي. د ولسمشر مرکه به د ازادي رادیو په ورستیو خبرونه کې خبريږي، خو وسی غټه کې در سره په دې خبرونه کې شریکو. دا بام واوري چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې که امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرو ته ځلخه کړي، دا کار به سولې ته د رسیدو په برخه کې مهم ګام وي. په کابل کې د افغانستان د ځوانانو غورزنګ او د جنرال عبدالرشید دوستم یو شمیر پلویانو په یو اعتراضي غونډه کې هیواد ته د ښاغلي دوستم د بیرته ستنېدو او د نظام الدین قیصاري د خلاصېدو غوښتنه وکړه. دا هلمند ولی له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي هغه طالبان په نخښه کوي چې د سولې سره مخالف دي. نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د پاکستان ژمنې د کاغذ په مخ پاتې دي او د عملی اقداماتو په تمه دي. ولسمشر غنی د خبره له ازادۍ لړو سره نن په یو ځانګړې مرکه کې کړي. ولسمشر ویلي چې له پاکستان نه خوښنه نه دی او نه یې په اړه ډېره خوشبیني لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ عمل پلان په نوم په یو لړ مسایلو توافق شوی چې پکې د سولې او ثبات د ټینګښت هڅې په سر کې ځای لري. ولسمشر غنی سره د ازادۍ لړیو په دې مرکه کې ولسمشردام ویلی چې پاکستان او د سیمې هیوادونو ته په ډاګه ویلی چې انتخاب ستاسو دی، غواړي چې افغانستان د سیمې د هیوادونو د وصل په یو نقطه بدل شي او کنه د ترهګرو او ګډوډۍ په مرکز واوړي. د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د امریکا زما همکار رضوان مراد کړي. په تیر خبرونه کې مې له خغلی مراد نه د دې مرکی جزئیات پوښتل او ورنمه پوښتل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په خبرو کې مهم ټکی کوم وو.
په مختلفو مسایلو ولسمشر غنی له ازادي رادیو سره په دې ځانګړې مرکه کې څرګندونه وکړې. د پاکستان په اړه هم وغږېد او خبره همدغه و چې پاکستان بیا ژمنې کړې دي او تر اوسه دا ژمنې بیا هم د کاغذ پر مخ دي او د عملی اقداماتو ته د پاکستان منتظر دی. د ویل چې د پاکستان سره په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان لانجه، د افغانستان شخړه د طالبانو پر سر ده او د پاکستانیانو ته د غرض د سیمې ټولو هیوادونو ته ویلي دي چې تاسو دوه انتخاب لري، یا دا چې افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د وصل د نقطې یا د وصل په پل بدل شي او یا په ګډوډۍ یا تروریزم په مرکز بدل شي. ولسمشر د پاکستان په اړه ویل چې د پاکستانیانو ته ویلي دي چې د ژمنو معیار عمل دی او دا هم ویل چې پاکستان د افغانستان له همکارۍ پرته نشي کولای چې منځنۍ اسیا ته ورسیږي او تجارت وکړي له منځنۍ اسیا سره. ان صاحب د دایش موضوع منګل ولسمشر سره یاد کړه، په خاص ډول په ننګرهار کې د خلکو اندېښنې او دا چې د تلل ولسمشر هلته د خلکو غوښتنې واورېدې، د خلکو شکایتونه واورېدل، داعش بریدونه هم ورته یاد کړل. د ویل چې داعش محوه کولو، د داعش د ځپلو لپاره پریکنده اراده حکومت لري او دا کار به حتمن کوي. خو دا خبره داسې وکړله چې د طالبانو وسلوال فعالیت د دې سبب شوی چې داعش هلته او د افغانستان په نورو سیمو کې د پخپله د جوزجان ولایت یادونه وکړه هلته فعالیت کوي. نو چې کله طالبانو سره سوله کیږي نو بیا داعش معلومه ده چې یو بهرنۍ پدیده ده. د په خبره او ولسمشر ویل چې داعش چې کله په اختر کې په ننګرهار کې په قومونو، په چارواکو، حتی په طالبانو په ګډه غونډه د هغوی برید وکړ، نو دا واضح ده چې داعش د افغانستان نه دی او داعش د ځپلو لپاره د دوی اراده قاطع ده. انتخاباتو پړه هم خبرې وکړه، ویل چې انتخاباتو نه پرته بل لار نه لرو. د اساسي قانون غوښتنه هم داده او د غرازي د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د قومندانانو د نیولو موضوع هم موږ ورسره یاد کړو. د ویل چې دا د انتخاباتو د کمپاین پر وخت ژمنه وه او دا ژمنه به عملي کوي چې هیڅ ډول سیاسي ډله نه باید وسلوالو لري او هر ډول وسلوال چې ولستری په تنګوي او د ولس ژوند یې تریخ کړوي د هغې پر ضد به اقدامات کوي.
دوستانو، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي چې د پاکستان ژمنې د کاغذ پر مخ پاتې دي او د عملی اقداماتو په تمه دی. ولسمشر غنی همدارنګه وویل چې له پاکستان نه خواشینی هم نه دی خو په اړه یې ډېره خوشبیني هم نه لري.
له افغان ولسمشر سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه
ایموک دریس داده از طالبان مستقل دی و تخبیل مستقل تصمیم نیسی. امروز طالبان نه امرای قوی بندلی مصادف هستن، نه امرای حکومت وادت می طرفشان علمای تعداد داعش کم سوای اما پدیده لباند نه ملاتر گی.
لا ولسمشر محمد اشرف غنی سره دا مفصله مرکه سبا د سهار په 8 او 9 بجو، د غرمې په 12 او د ماسپخین په 1 بجه لا ازادي راډيو وره.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زړه ښه کړي، دا کار به سولې ته د رسیدو په برخه کې مهم ګام وي. د سولې د علي شورا مرستیال تاور رحمان سلیم نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د ټولو ملي او نړیوالو هڅو وروسته دې ته زمینه برابره شوې چې د تفاهم لپاره عملي ګامونه واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله سپینې ماڼۍ خپلو لوړپوړو ډیپلوماټانو ته له طالبانو سره د مستقیمو خبرو د ترسره کېدو ویلي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د سولې له پروسې سره مرسته کوونکي اقدامات او له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته زړه ښه کول مهم ګام ګڼي. د دغه شورا مرستیال تاور رحمان سلیم د امریکا د دې اقدام په غبرګون چې له طالبانو سره به مخامخ خبرې کوي وایي دا کار د افغانستان د سولې بهیر کامیابولی شي. ښاغلی سلیم د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د هر هیواد او یا بنسټ له هڅو چې د سولې له پروسې سره مرسته کولی شي هرکلی او ملاتړ کوي.
مونږ سره کومک کولی شي چې اعتماد سازی وکړي یا د صلح لپاره لارې همواری کړي یا د تفاهم لپاره هغه مقدماتي چې کوم کارونه وي هغه کارونه ترسره کړي، یا نو مونږ هغه نه استقبال کوو او مونږ هغه کارونه ممد یا کارونه کومکي ګڼو د صلح لپاره، د تفاهم بین الافغاني لپاره.
د بداس حال کې چې د نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د راپور له مخې امریکا خپل لوړپوړو ډیپلوماټانو ته له طالبانو سره د نیغ په نیغه خبرو کولو ویلي دي. که څه هم نیویارک ټایمز په خپل راپور کې د چا نوم نه دی اخیستی خو ویلي دي چې څو لوړپوړو امریکایي او افغان چارواکو د دې خبرې پخلای کړی او په باور یې په دې کار سره به افغان حکومت او طالبان د خبرو اترو لپاره یو بل ته ښه نږدې او رسمي خبرې به پیل شي. ورځپاڼې د امریکا دا ګام د افغانستان د ولس کلنې جګړې ختمېدو ته یو روښانه څرک بللی دی. وسلوالو طالبانو هم له دې وړاندې امریکا تل د خبرو لوری بللی خو امریکا په خپله د افغانانو لخوا د سولې پروسې په پرمخ بیولو ټینګار درلود. افغان حکومت هم تل دا ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه به د افغانانو په مالکیت د افغانانو لخوا پرمخ وړل کیږي. له دې سره د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم د امریکا دا ګام د افغان جګړې د ختمېدو په برخه کې مثبت ګام بولي وایي لري نه ده چې د طالبانو ملاتړي هیوادونه به دغه پروسې د ناکامولو هڅې وکړي.
دواړه طرفونه باید له دې ځرستانه کار واخلي چې نورې خارجي مداخلې ته اجازه ورنه کړي. د سیمې هیوادونه باید افغانستان د وطنۍ پروسې د سولې د پروسې دغه لړۍ او دغه وضعیت خراب نه کړي. خپل شخصي او سرقوي غوښتنې باید په ځای نه کړي، ځکه اوس داسې یو مرحله ده چې د سیمه هیوادونه او خاص کر هغه هیوادونه چې یا په افغانستان کې خپل استراتیژیک ژورتیا غواړي، هغوی به تلاش کوي چې یا په پروسه کې او یا هم د طالب او د افغانستان د حکومت په رهبرۍ کې خپل ځان ته ځای پیدا کړي.
د ده په وینا په کابل، اندونیزیا او سعودي عربستان کې د علماو تر کنفرانسونو وروسته اوس د سولې د خبرو پیلولو ته لازم فرصت برابر شوی او د عملي اقداماتو لپاره د امریکا او ځینو نورو هیوادونو هڅې هم بې نتیجې نه شي پاتې کېدای.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د هلمند والی وایي هغه طالبان په نخښه کوي چې د سولې مخالفت کوي. تورن جنرال محمد یاسین په یو خبري غونډه کې ویل په دې وروستیو څو ورځو کې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو و مهم قمندانان او د هغوی نه ملګري وشل شوي. په هلمند کې د کوچني اختر په مناسبت د اوربند پر مهال جګړې کمې شوې وي، په دې وروستیو کې بیرته زور اخیستې. له سیمې څخه د الیاس تایی رپورټ اورو.
د هلمند والی وایي د تیرو دوو اونیو راهیسې د وسلواله طالبانو په هغو مشرانو او غړو پسې هوایي بریدونه ډېر کړي دي چې د سولې د بهیر مخالفت کوي او یا د کوچني اختر د اوربند پر مهال خپل جنګیالي د اوربند ماتولو ته اړ کړي وو. تورن جنرال محمد یاسین په یو خبري ناسته کې وویل په نادالی، مارجی او نهر سراج ولسوالیو کې پر یو شمېر مهمو اهدافو هوایي بریدونه کړي دي او د طالبانو و مهم قمندانان او د هغو نه غړي او ساتونکي وجلی دی
چې یو عملیات د مارجی پولیس والی کې ده، یو عملیات د بابا جی په ساحه کې ده، یو هم د بغرانیانو په ساحه کې ده او بل هم د یخچال په ساحه کې. چې په دې څلور واړه عملیاتونو کې و قمندانان له منځه تللي دي او نه غړي دي. چې دغه و قمندانانو کې هغه قوي قمندانان عبارت دی سید امیر احرار دی او همدارنګه حاجی قاصد دی، محمد میر شبکه خواجه دی او د مالک رقیق قریب پنوم دی او مخلص پنوم او الغازی او پکول پنوم قمندانان شامل دی. نو چې دوی لمایزه تللی دی او دوی سره نه غړي لمایزه تللی دی.
ولی ول یاد ځنګړی هوایي عملیات د ولسمشر په امر د حکومت لخوا د ورسی اوربند تر پای تر رسیدلو وروسته پیل کړی دی. هغه خبر اعلان وتول ډیر ژر به په هغه سیمه کې هم د مځکی او هوا د لارې عملیات پیل کړي چې په تیرو دوو کلونو کې د افغان ځواکونو څخه د وسلوالو طالبانو لاسته لوی دی لوی.
نظامی شورا د مخینی پلانونو په اساس خپل عملیاتي پلانونه لري. هغه ساحه چې دشمن په مخ کلونو کې تصرف شوی دی، دغه د هر یو نیولو لپاره په وخت او زمان سره پلانونه لري. نو یو هم زمونږ دا پلان دی چې عملیاتونه به شروع کیږي او دشمن نه به ساحه تصفیه کوي چې دا لړۍ بالکل روانه دی او دا هم دغه لړۍ دی دغه نه ده چې موږ دشمن په نخښه کوو، بل اخر ساحه د دشمن نه تصفیه کوو.
تر دې وړاندې په نادالی کې د چنجیر او لوی مانده د سیمو په امتداد عملیات پیل شوي وو چې د روژې د وویشتمې نه د اختر تر پنځم پورې د حکومت لخوا د سیور بند په خاطر ودرول شول. وس ویل کیږي یاد عملیات برته پیل کیدونکي دي. وسلواله طالبانو تر اوسه د هلمند د چارواکو د تازه څرګندونو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاټ کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
دوستانو زموږ غږ لا ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت د دې هیواد لپاره د روسیې د ځانګړي استازي وروستۍ څرګندونې تش تبلیغات بللي. زمیر کابلو په دې وروستۍ کې ویلي چې وسلوال طالبان د افغانستان له 50% په زیاتې خاورې حاکمیت لري او داعش د افغانستان په 9 ولایتونو کې فعال دی. نور حال اکرام الله اکرام راکي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه د دغه هیواد له 1 ولسوالیو پرته په ټول افغانستان حاکمیت لري او ورځنۍ چارې کنټرولوي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنیش د دوشنبې پورز ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه سرګندونې رد کړې چې ګوندي وسلوال طالبان د افغانستان له 50% په زیاتې خاورې حاکمیت لري.
دا نظریات فکر کوم چې زیاتره تبلیغاتي نظریات دي او په افغانستان کې مونږ د ټولو تروریستانو په مقابل کې خزرفیت لرو او اوس کولای شو تاسو ته نقصه او وایوسی په افغانستان کې ټول د ولایات مرکز از مش پلاس کې دی په غیر د یولس ولسوالی نو ټول ولسوالیګان د دولت تر حاکمیت لاندې دي.
خغلی رادمنشوی افغان امنیتی ځواکونه د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې د جګړې ورتیا لري او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاس خبری اژانس ته ویلي چې وسلوال طالبان د افغانستان له 50% په زیاته خاوره واکمن او خلک یې له قضایي پرېکړو راضي دي. خغلی کابلوف دا هم ویلي چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان په 9 ولایتونو کې فعالیتونه لري، تر ډیره د دغه هیواد په شمال کې او شمیر هم 10,000 وسلوالو ته رسیږي چې دغه هیواد ته خطرناک ثابتېدلی شي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش وسلواله ډله اوس مهال په کونړ، نورستان او جوزجان ولایتونو کې ځپل شوي او د ننګرهار په یو شمیر غرنیو سیمو کې پر وړاندې عملیات روان دي. خغلی کابلوف په دې ځانګړي مرکه کې دا هم ویلي چې روسیا به د روان اوړي په وروستیو کې وسلوال طالبان د افغان حکومت سره د خبرو په تړاو په مسکو کې یوې ناستې ته دعوت کړي. هڅه مو وکړه چې د دغه سرګندونو په اړه د افغانستان د جمهوري ریاست او بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې د خبرو مسؤلیت پر یو بل واچوه. وسلوال طالبانو ازادي راډیو ته په دې اړه خبرې کول له وخت مخکې یاد کړل. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان لپاره د روسیې دا ځانګړی استازی د افغانستان په اړه دا شان سرګندونی کوي، بلکې تر دې وړاندې هم دې تورته سرګندونی کړي چې د افغان دولت له توند غبرګون سره مخ شوی دی. خو د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی بیا وایي تاریخ ته په کتو روسیې کله هم افغانانو ته ښه نیت نه درلود. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي ازادي راډیو ته وویل
په ایران دا نور هم فهم کړی دی غوی ټور سره یو برنامه لري روسانو سره. دوی قطر افغانستان کې دوی سره نه وغواړي، دوی په خپل هغه شرایط غواړي چې باید په افغانستان کې تطبیق شي. یو د دوی شرایط دا ده چې په افغانستان باید ناټو ووځي، یعنی د دوی هغه شرط اساسي شرط دا ده.
خغلی صدیقي د زمیر کابلو فروستي او سرګندونو ته په سیمه کې د امریکا او روسیې د رقابتونو نوم ورکوي، وایي چې روسیا په داشان تبلیغاتو سره غواړي چې په افغانستان کې د خپلې پخوانی ماتې غچ واخلي او په یو ډول امریکا هم په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه کې پاتې راغلي وخی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټه وی د رسنیو له کارکونکو سره د کاری تړونونو د بهیر ظالمانه دی او په دې برخه کې ګڼې ستونزې موجود دي. د دې کمیټې یو مسول صدیق الله توحیدی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې پر حکومت انتقاد وکړ چې دې برخه ته جدي پاملرنه نه کړې او قانون نه عملي کوي. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې برخه کې لزینو هڅو یادونه کوي، وایي د رسنیو له چارواکو سره د کار د قانون د تطبیق په اړه خبري روانې دي. نور تفصیل د ناجی صافی پر رپورٹ کی.
د رسنیو له کارکونکو سره د کاری تړونونو د سرنګوالي په تړاو تر اندېښنو وروسته د افغانستان د خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټه هم په رسنیو کې د کارکونکو د ګمارنې او د دوی د حقوقو او امتیازاتو په اوسنۍ تګلارې انتقاد کوي او ظالمانه ګڼي. د دغه کمیټې د عدالت غوښتنې د برخي رئیس صدیق الله توحیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه ستونزې یو لامل حکومت دی چې د رسنیو اړوند د قوانینو او مقرراتو د تطبیق په برخه کې جدي اقدام نه دی کړی.
رسنیو کې هم دا اوس دغه ظلم ادامه لري. د خبریالان چې قراردادونه لري، دا قراردادونه د کار قانون پر اساس نه دي، د مقرره پر اساس نه دي، یو ظالمانه قراردادونه دي چې دوی مجبور دي دغه قراردادونه لاسلیک وکړي. د قانون پلي کول او تطبیق د حکومت دنده ده. په دې خاطر چې د رسنیو په سکتور کې د طرز تاسیس مقررات تر اوسه پورې تطبیق شوی نه دی.
خغلی توفیدی ټینګار کوي چې حکومت باید د رسنیو اړوند د مقرراتو او قوانینو د تطبیق لپاره جدي ګامونه واخلي. د خبرې داسې مهال کې چې د خبريالانو ملي ټولنې ویلي چې د رسنیو 80% کارکونکي د کار د قانون لمخې نه دي ګمارل شوي. د دغې کمیټې تازه موندنې ښیي چې په هیواد کې اکثره خبريالان د خپلو حقونو او امتیازاتو په اړه چې د نافذه قوانینو پر بنسټ ورکړل شوي ډیر کم پوهاوی لري. د خبريالانو د ملي ټولنې رئیس فهیم دشتی تیر ورځ رسنیو سره خبرو کې ویل چې دوی په دې تړاو په سلر وشتو ولایتونو کې نظر بوختنی کړي او پایلې سرګندوي چې ل رسنیو سره د خبريالانو اتیا سلنه کاری تړونه د کار د قانون پر بنسټ ندي شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د خصوصي سکتور په ځنګړي توګه د رسنیو د کارکونکو او حتی د دوی د تقاوت په برخه کې ستونزو ته د رسیدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح احمد زیول دوی سو ځلې د رسنیو له مسولینو سره په دې تړاو بحثونه کړي.
موږ ټول هغه قراردادونه چې په ادارو او رسنیو کې کیږي بیا ځلې غوښتي او هڅه کوو چې په دې برخه کې جدي بدلونونه رامنځته شي تر څو د کارکوونکو د ګمارنې او لرې کولو پروسه جدي شي او موږ وتوانیږو چې د کار قانون په سمه توګه پلی کړو.
بلخوا د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د مسولینو له لورې د کار قانون د نه پلي کېدو په تړاو انتقاد کوي. وایي دوی د یادې ستونزې د هواري لپاره هڅې کړي دي. د دغه وزارت ویان صابر مومن ویل دغه ستونزې ته د رسیدګۍ لپاره به په نږدې راتلونکي کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په مشرۍ او د اطلاعات او فرهنګ وزارت په غړیتوب یوه کمیټه جوړه شي چې د تړونونو د څرنګوالي او د رسنیو د کارکوونکو د امتیازاتو د موضوع په اړه به جدي غور وشي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زموږه ګلاس د ایرانیو ناوړی هڅه کیږي چې د برېښنایی موټرو ظرفیتونه زیات شي. په جرمنی کې دا ډول موټر لپاره یو چټک چارجر هم جوړ شوی دی. اسمت ساروان په دې اړه رپورت لري.
په داسې حال کې چې برقي یا الکترونیکي موټرونه په ډېرې دودې هڅه کیږي چې د دغو موټرو د بیټریو قوت زیات شي او د چارج کېدو وخت یې رالنډ شي. په جرمني کې د موټر جوړولو یوې کمپنۍ د الکترونیکي موټرو لپاره یو چټک چارجر جوړ کړی دی. د دې چارجر په مرسته د 400 کیلومتره لارې لپاره چارج چې اوس 80 دقیقې وخت اړتیا لري 60 دقیقو ته رالنډوي. پورش کمپنی په برلین کې د خپل دفتر مخته دا چارجر کې شو. دا چارجر له برېښنا سره وصل دی او د ته تیار دی چې د خلکو د موټر بیټری چې تر اوسه پوري په 80 دقیقو کې چارجېږي په 100 دقیقو کې چارج کړي. د کمپنی ویلی چې په 60 دقیقو کې د دوی چارجر الکترونیک موټر ته د 400 کیلومتر مزل کولو امکان یا انرژي برابروي. اوس دا چارجر د پورش کمپنی مخته په ازمیشتي ډول ځای پر ځای شوی خو ژر به د جرمني په نورو برخو او امریکا کې هم نصب شي.
ستاسو له پیغامونو
الو السلام علیکم زوبن راوجن مصادر د بادغیس ولایت بالامرغاب د لسوالی د بوکنه سره یو څه دونکو مزاغلی د تفریرات کې ماجری او زموږ ځنګ موخه باندې نوې سماجرو نه د موږ څخه په دې څه ته داخل نه دي چې موږ ځغ به تر وزر په دې ور کې چې مرته نه سي راي کو سلام. الو السلام علیکم رمضان غوانی هم د ولایت صحا ایما خلخ یو دا غزا دا ونی تا خاص چې بیا د فوټ یو تازه راولي دي زمونږ د ناکانو په بایو دا سرک او کې د زوبل دا شیرو دا سرک باندې ټول پایل کې موږ یو څو ډېر په تکلیف یو په دې وږي کوم خاص کې دي ځان غاو لري چې او څار سرک باندې کار په دې کې موږ یو څو ډېر په تکلیف کې کار وښین نو یو څو ځکه روانه چې موږ پایل.
السلام علیکم ز ولی جان د هلمند سات سره تاریخ کیم زما یو د هله ده ز خپل انتی سره ما او د هله مې د ټول مو مشران څخه ده د کوم یو کار د چې موږ ته تر دوه څنګه ماشه باندې او دی غواړي چې مخ شنو مستنه راکې ولی په دغه کورونا په سي دي زینب په سي دي بچان رو دیو شل غواړي د دې ماشونه پر باندې کینن نو سبا ماش تر کونن نو سبا ماش تر کو زموږ د صدر مې نشته چې ورته مستنه درکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. دوستانو د خبرونه په دوهمه نمایي کې مو په کابل کې د افغانستان د ځوانانو د غورزنګ او د جنرال عبدالرشید دوستم د یو شمیر پلویانو پر هغه اعتراض خبرو چی هیواد ته د خغلی دوستم د بیرته ستنیدو او د نظام الدین قیصری د خلاصېدو وخت نه کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی ته د رسیدلو شاوخوا 603 شکایتونو د ارزونې پړاوې پیل کړي او دا به واوري چې د افغانستان بانک رئیس وایي بهرني اسعار په $13 د هیواد له 5 رسمي بندرونو بهر ته قاچاق کیږي. خو وس پاموکړی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل سفی الله ستانکزی اورو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي طالبان خپلواک دی او خپل باید پریکړه وکړي. هغه د خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي او زیاته کړې چې پاکستان باید په دې برخه کې په سمه توګه مرسته وکړي. د جوزجان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي وسلوال طالبانو او داعش اسلامي دولت ډلې ترمنځ جنگ روان دی. د جوزجان د والی ویان رضا غفوري ازادي راډیو ته وویل په تازه وژل شوو کسانو کې د داعش 15 بهرني غړي چې پکې د داعشانو درې خزي او یو روغتي کس شامل دی وژل شوی او اخوا د وسلوال طالبانو څلور غړي حمله مینځي. د غزنی ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې یو تن له 25 کیلوګرامه هیروئینو سره نیولای دی. د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډانلډ ترامپ او ولادیمیر پوتین په فنلند کې خپل لیدنه پیل کړه. د دوی لیدنه نن تر یوې بجې وروسته د فنلند پلازمینه هلسینکی کې د فنلند په ولسمشرۍ ماڼۍ کې پیل شوه. د قزاقستان چارواکو ویلي د هغو 15 قزاقانو محاکمه به د جولای په 6 وشي چې د یو بس د سوځیدو د پیښې په تړاو نیول شوې دي. د جنوري په میاشت کې د قزاقستان په ایرګیز سیمه کې د بس د سوځیدو په پیښه کې 25 اوزبیک اتباع وژل شوي وو.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل تفصيلي چیر وخت غواړی سمک په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. اوس هم څو نور ریپورتونه راخلو مخکله دینه چونیس پروگرام ته ورشو. په کابل کې د افغانستان د ځوانانو غورزنګ او د جنرال عبدالرشید دوستم یو شمیر پلویانو په یوې اعتراضي غونډه کې هیواد ته د خغلی دوستم د بیرته راستنیدو او د نظام الدین قیصری د خلاصېدو وخت نه کړی. په دې اړه ریپورت اورو خو تر هغه مخکې په مخکړی سپورتي خبرونو ته ل اکرام الله اکرام نه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د زونونو په کچا د غازی امان الله خان د یو ورځنۍ کرکټ سیالیو په دوهم پړاو لوبو کې نن د میساینک او بند امیر لوبډلو ترمنځ لوب روانه ده. د سیالۍ په چا میساینک لوبډلې ګټلې او د منډو جوړولو پریکړه کړې و چې په و دېر شو ورونو کې ټول لوبغاړي وسوځېدل او مقابلې لوبډلې ته د 118 منډو اسانه هدف وټاکه. اوس بند امیر لوبډله بیټنګ کوي. د دې سیالیو د تیر ورځې په لوبه کې بیا سپینغر لوبډلې کابل لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې سپینغر لوبډلې په ټاکلو 500 ورونو کې 322 منډې هدف ورکړ چې کابل لوبډلې ونه شو کړی یاد هدف پوره کړي. د دې سیالۍ درې ملوبه به د روانې میلادي میاشتې په 13مه د بوست او مو زون د لوبډلو ترمنځ ترسره شي. دا سیالۍ د جولای د میاشتې په 13مه په خوست او کابل کې پیل شوې چې له دې وروسته د دوهم پړاو سیالۍ په کابل کې ترسره کیږي. او فرانسې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام اتلولي خپل کړه. فرانسې او کروشیا د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام پایلو به تیر شوه د مسکو په لوژینیکی سټډیوم کې وشوه. فرانسې سالور او کروشیا دوه ګولونه وهل. فرانسې د دریم وروچی پایلو به کوي او قسمت یې سکالو سو نړیوال جام خپل کور ته یوسي. دا د فوټبال د نړیوال جام یوهشتمه دوره و چې د روان مریض کال د جوزا په سلرويشتمه پیل شوی و. په دې سیالیو کې چې په روسیې کې ترسره شوی ټولو 22 لوبډلو برخه اخیستې و. د فوټبال د 2013 کال نړیوال جام سیالي د روسیې د 11 خورونو په 12 لوبغالو کې ترسره شوی چې هرې لوبې ته لسګونه زره مینوال ورتلل. چارواکو ویلي چې د دې جام قربه هیواد روسیې پر دې لوبو 14 میلیارد ډالر لګولی دي. د فوټبال تیر نړیوال جام د سیالي وتلولي جرمني ګټلې و خو سا کال یاد لوبډله د سیالي په لومړي پړاو کې له لوبو بهر شو. یادونه ورده چې د فوټبال راتلونکي نړیوال جام به په 2022 میلادي کال کې په قطر کې ترسره شي.
په کابل کې د جنرال عبدالرشید دوستم یو شمیر پلویانو نن په یو اعتراضي غونډه کې هیواد ته د خغلی دوستم د بیرته ستنیدو او د نظام الدین قیصری د خلاصېدو غوښتنه وکړه. په دې اړه د واصل وصال رپورټ اورو.
د هیواد په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د ولسمشر د لومړی مرستیال او نوموړي ته د یو نږدې قومندان نظام الدین قیصری په ملاتړ له مظاهرو وروسته په کابل کې هم د ښاغلي دوستم او قیصری یو شمېر پلویانو اعتراضیه غونډه وکړه. دغه اعتراض کوونکو چې شمېر شاوخوا سلو تنو ته رسیده، د قومندان نظام الدین قیصری چې د ولسمشر مانی په خبره د خلکو د شکایتونو او له حکومتي چارواکو سره د ناوړه چلن له امله نیول شوی، د خوشي کېدو او هیواد ته د عبدالرشید دوستم د بیرته راستنېدو غوښتنه کوله. د افغانستان د ځوانانو ورزنګ د مرکزی شورا رئیس کنشکا ترکستانی چې د نننې اعتراضیه غونډې یو له تنظیمونکو نه ده، وویل چې حکومت باید د دوی د غوښتنې په وړاندې خپل دریځ روښانه کړي.
امروز تظاهرات ما
دی وایي زموږ نننې مظاهره د شمالي ولایتونو د تظاهراتو په ملاتړ دلته ترسره کیږي او موږ غواړو د هغوی غږ ته په پلازمینه کې انعکاس ورکړو، ځکه دوه اونۍ کیږي خو لا خلکو د حکومت له خوا نه کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. زموږ عمده غوښتنه پرته له کوم قید او شرط نه د ولسمشر لومړی مرستیال بیرته ستنېدل او د ښاغلي قیصری ازادي دل دي. د پداسیال کې د چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ په ارکمنۍ کې د وی خبري ناستې پر مهال ویل چې هیواد ته د جنرال عبدالرشید دوستم د بیرته راګرځېدو احتمال زیات شوی دی. ولسمشر غنی ویل د ښاغلي دوستم د راستنېدو موضوع حقوقي اړخ لري او په دې اړه له لوی سرنوالۍ سره خبرې شوې دي. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم شاوخوا یو کال وړاندې د جوزجان د پخواني ولی احمد اشچی په جنسي زورونې له تورنې دو او پدېړه تر ګڼو ملي او نړیوالو خبرګون وروسته ترکیه ته ولاړ. بلخوا نظام الدین قیصری چې د ښاغلي دوستم یو له نږدې کسان نه دی، شاوخوا دوه اونۍ وړاندې افغان ځواکونو د خلکو د شکایتونو او له حکومتي چارواکو سره د ناوړه چلند په تور ونیو. د نظام الدین قیصری تر نیول کېدو وروسته د نوموړي پلویانو په یو شمېر شمالي ولایتونو فاریاب، جوزجان، سرپل، تخار او بغلان ولایتونو کې په مظاهرو لاس پورې کړ چې لړۍ یې د کابل ته ورسېده. د کابل د نننې مظاهرې پر مهال یو ځانمرګي بریدګر غوښتل چې د خلکو په منځ کې ځان ته چاودنه ورکړي چې د کابل شهرینو پارک دروازه کې د امنیتي ځواکونو لخوا له پیژندل کېدو وروسته په ډزو ووژل شو. خو له دې ټولو سره سره د حقوقي چارو کارپو ودیر ساپی وایي د ښاغلي دوستم او قیصری قضیه باید روښانه شي او حکومت باید دغه خلکو ته وضاحت ورکړي.
باید رئیس جمهور د خپل اول معاونت د شخصي کیسه روښانه کړي او د قیصری په مورد کې خو دولت د خوانه د خوا خوا چاوردل کیږي چې ډېر بې ځایه قتلونه یې کړي، ډېر جنایات یې کړي، شاید کوم خیانات ورنه سر وهلی او په دې لحاظ هغوی نیولی دی چې نیولی دی د هغه کیس هم باید روښانه کړي چې قضا ته وسپاري محاکمه یې کړي که هر څه لري.
ښاغلی صافی وایي دا د خلکو حق دی چې د ښاغلي دوستم او قیصری د قضیې په اړه پوه شي. د ده په خبره حکومت باید ډېره خپل دریځ روښانه او د یادو قضیو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي دوی ته د رسیدلو شاوخوا 430 شکایتونو د ارزونې پړاوې پیل کړي. دا کمیسون ټینګار کوي هغه کسان چې د بشر ضد جنایتونو، د مځکو د غصب او وژنو کې لاس ولري، د کاندیدانو له لومړي لیست نه به وایستل شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي دوی ته د رسیدلو شکایتونو هر اړخیزه څېړنه پیل کړې. هغه شکایتونه چې دوی ته د مستند کولو، تحلیل او د وروستي تصمیم لپاره لیږل شوی دي. د دغه کمیسون کمشنر عبدالبصیر فیاض د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه له 4 ولایتونو نه شاوخوا 430 شکایتونه ترلاسه کړي چې په دغو شکایتونو کې نږدې 1500 شکایتونه د بشري ضد جنایتونو، د وسلوالو کسانو د درلودلو، د ځمکو په غصب او وژنو پورې اړه لري. ښاغلی فیاض زیاتوي د دغو ادعاو په تړاو د کره اسنادو ته ترلاسه کولو وروسته به دوی د تورنو کسانو نمونه د کاندیدانو له لیست څخه وباسي.
موږ د شکایتونو د څېړنې او ارزونې پړاو پیل کړ. د ثبت، تصنیف او دقیق ټیمونه موظف شوي چې انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته رسیدلي شکایتونه وڅېړي او هغه کسان چې په وړاندې شکایت موجود وي که مستند ثابت شي چې په بشري او مدني جنایتونو، وژنو او د ځمکو په غصب محکوم وي، کمیسون باید د قانون له احکامو سره سم دغو کسانو نومونه د کاندیدانو له لیست نه وباسي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وايي پاتې شکایتونه د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د هغو کاندیدانو دي چې د کاندیدانو له لومړني لیست څخه نمونه ایستل سوي دي. د کمیسیون وايي ښایي د شکایتونو تر څېړنې وروسته ځینې کسان له لیست نه وویستل سي او بیا هم ایستل سوي بیرته لیست کې شامل سي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د سرطان په نهمه د شکایتونو د ثبت پروسه پیل کړې او ټاکل سوي چې د اسد په یولسمه یې وروستي نتایج د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. په ورته وخت کې د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ټینګار کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید د کاندیدانو د شکایتونو په څېړنو کې له شفافیت کار واخلي.
د خلکو د اساسو په توګه زموږ تمه دا ده چې په دغه پروسه کې شفافیت ته جدي پام وشي او کمیسیون د دغو کسانو دوسیو ته جدي پاملرنه وکړي چې غواړي پارلمان ته په تګ او وکیل کېدو سره غواړي خپلو جنایتونو پرده وغوړوي.
ښاغلی عرفان زیاتوي که چیرې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون عدلي او قضایي بنسټونه د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د کاندیدانو د استادو په څېړنو کې خپل خپلواکي ونه ساتي او له غور نه کار وانخلي، د بشري حقونو ناقضین او جنایتکاران به ملي شورا ته لاره پیدا کړي چې د خلکو ته د منلو وړ نه ده.
زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي وي
مونږ د مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ درېځ د دانشا چې دغه انجن د کمیسیون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان بانک رئیس وی بهرنی اسعار په 13 ډالر د هیواد له 5 رسمي بندرونو د بهر تکا چاکیږي. د بیلګې په توګه وی ډالر هر ورځ په ټیکسي موټرو کې د اسلام قلعه له بندره د ایران مشهد ته انتقالیږي. خو د ولسی جرګې غړي د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت د ټیټېدو او د پیسو د سوځولو په برخو کې د شفافیت د نشتوالي له کبله پا تورنی. تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې.
د افغانستان بانک رئیس د ولسی جرګې د ځینو غړو د شکایتونو له مخې د دوشنبه په ورځ د جرګې عمومي غونډې ته استجواب شو. د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت ټیټوالی او د مندرسو پیسو د سوځولو په برخه کې د شفافیت نشتوالی د دغه استجواب دلایل وو. د افغانستان بانک رئیس خلیل الله صدیق وای ځینو هیوادونو ته د بهرنیو اسعارو قاچاق د افغانۍ د ارزښت د ټیټوالي عمده لامل دی.
قاچاق عمدتا اصلاحات رسمي ما از 5 جایست.
دغه قاچاق تر ډیره ځایه د هیواد له 5 رسمي بندرونو نه کیږي. قاچاق د اسلام قلعه او حیرتانو له بندرونو او د کابل مزار نیمروز او فرا له هوایي ډګرونو له لارې کیږي. تاسو خبر یاست په هرات کې شاوخوا سل ټکسیان د 4 ورځ له هرات تر مشهد زیرازي. هلته د اسارو پاسپورټونو او ویزو قاچاق کوونکي شته. هر ورځ سفر کوي او په دسکولونو کې پیسې لیږدوي.
دغه په خبره دغه قاچاق کوونکي په بندرونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا نه پوښتل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانۍ ارزښت د بهرنیو اسعارو په 13 د ډالر پر وړاندې ټیټ شوی دی. په 1300 ورځو کې یو ډالر ان له 3 نه په ډیرو افغانیو بدلېده. خو د افغانستان بانک رئیس وایي چې د دوی د هڅو په نتیجه کې اوس یو ډالر له 3 افغانیو سره تبادله کیږي. د ولسی جرګې غړو د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل مرکزي بانک په دې برخه کې ډېره توجه نه ده کړې. خو د افغانستان بانک رئیس وایي چې د بهرنیو اسعارو پر قاچاق سربیره د کورنیو تولیداتو د کچې ټیټوالی، د سوداګرۍ کسر، سیاسي ستونزې او امنیتي ګواښونه نور لاملونه دي چې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو ارزښت لوړ کړی دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې ځینې غړي د افغانستان بانک د رئیس ځوابونه قناعت بخونکي نه ګڼي او وایي چې د افغانیو د ارزښت د ټیټوالي تر څنګ د مندرسو پیسو د سوځولو لړۍ هم رڼه نه ده. د دغه جرګې یوه غړي سمیع الله سمیم وویل
لاغې وروسته چې تاسې پیسې سوځوئ نیمایي نه سوځول کیږي او ستاسې استازي بیا ځي کلپونه پرانیزي او نیمایي نه سوځېدلې پیسې بانک ته راوړي. دغه واقعیت ولې خلکو ته نه افشا کیږي؟
خو د افغانستان بانک رئیس دغه ادعا ردوي او وایي چې د ولسی جرګې غړي په ازاده توګه کولی شي چې دغه بهیر وڅاري. سربیره پر دې ښاغلی صدیق د جرګې د ځینو غړو تورونه بې ځایه وګڼل او زیاته کړه چې د جرګې ځینې غړي دغه بهیر شفاف او ځینې غیر شفاف ګڼي. د اقتصادي چارو پوه تاج محمد تلاش وایي بې مورده پولي سیاستونه د افغانستان بانک بې کفایتي په اړوندو ادارو کې دفتري ستونزې او په ایران بهرني فشارونه د افغانۍ د ارزښت د ټیټوالي نور لاملونه دي. د ده په خبره په هر اندازه چې پر ایران بندیزونه او فشارونه زیات شي په هماغه اندازه به د افغانۍ ارزښت راولویږي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سی. آزادی راډیو ټکی کام.
په غزنی کې چارواکي وایي چې دغلته یو تن قاچاقلونکی له 25 کیلو ګرامه هیروینو سره نیولی دی. حبیب الرحمن تاثیر له سیمې نور حال راکوي. ورپسې یو کلی زر غږونه ډرامه وړاندې کیږي.
دا غزنی ولایت امنیه کمانډان سمونوال فرید احمد مشال په یو خبري غونډه کې وویل د دوشنبه پورز یو تن نقیب الله د مرزا خان زوی چې د غزنی د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی ل 25 کیلوګرام هیروینو سره یو ځای نیولی دی. فرید احمد مشال زیاته کړه ل نشه یي توکیو سره د مبارزې مدیریت له لورې دغه کس په داسې حال کې نیول سوی دی چې دغه هیروین یې ښار ته انتقالول.
یو کچکبري مواد مخدر است کې 25 کیلوګرام مواد مخدر نامی روین به دست آمده.
هغه زیاتوي ولس ورسره ملګری دی نو ځکه یې په روانه میاشت کې څو ځله مخدره توکي نیولی دي.
همي ولایت کار میخواهي امرای پولیس اطلاع شریک میکنه و به وخت زمان ما به ورسیدګي میکنیم.
یاد دی وی چې په غزنی کې په روانه میاشت کې تر دې وړاندې هم په وار وار د پولیسو له لورې مخدره مواد او د هغې قاچاقلونکي نیول سوي دي. دا غزنی امنیه قومندان سمونوال فرید احمد مشال له رسنیو او لسنو څخه غوښتنه وکړه چې د مخدره موادو په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي.
موږ ټول اوزو مربوطه اوزو ته او ګډ یو دغه پرسونل د مدیریت مواد مخدر پلان جوړ کړی دی. ستاسو د لارې سم پر ټولو د غزنی پر شریف ولسو باندې ځخ کو چې هر ځای پروشنده د مواد مخدر ویني نږدې ترین پولیس ته خبر ورکړي او موږ هم کشفي فعالیتونه په دیار کې شروع دي او ان شاء الله موږ به د غزنی صدا بد بوټي د مردار په دیدات به دا به موږ کوو.
فرید مشال زیاته کړه په نشو د رژدو کسانو د راټولولو توان لري او په دغه کار به لاس پورې کړي.
متدین غنو دون نسته لکه څنګه چې خپل د غزنی خلک چې ډیر د ایران او دغه ځای تکلیل یې په مواد مخدر باندې رژدي دغه د پاره موږ د ریاست مواد مخدر او مرکزی سره په کار په مرکز سره اخته یو چې موږ د دې د پاره یو پلان جوړ کړو چې څنګه موږ وکولای شو د دې تعداد ډیر دی چې اته مرکز موږ سره په تداوی کې کومک کولای شي د لیم موږ ته منډې لرو هغه به ټول خپل ولس دریغ نکو او په غیسه کې به موږ کار کوو او ان شاء الله په دې کې موږ مبارزه جدي ده او هیڅ تشویش چې خلک نه لري هر ځای په دا اکل څوک ویني هغه به د ګرکیږي هغه به د قانون منګول سپارل کیږي.
غزنی د افغانستان د هغه ولایتونو له جملې څخه یو دی چې دلته پکې د مخدره موادو کښت په نیشت بلل کیږي خو بیا هم د ښار په ډیری سیمو کې په نشوروش د کسان لیدل کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
یو کلی زر غاگونا
د یو کلی زر غاگونا ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو واوریدل چې طیبه د تفتیش د ریاست معاونه ټاکله شوې وه او ټولو مامورینو د نوې دندې مبارکي ورکوله. اوس به واورو چې خدای داد ولې خپه دی.
موسی ګله د بدمشه ډېر خپه یم. دا د کلینیک لوی انګړ بیخي ځای نه راکوي. زه وایم هسې نه چې
ته څه وایې چې هسې نه څه به وکړي ته وایې
دای موکه اور میں پسر نشی جو دی بات ماشا یا میں پہ پیر من تو وشی یا پہ ماش مان اوئے اوئے اس نے دل وی دل ہے وہ
نا نے دا کلی گان ما گان لسن ہو بس تا پٹی دی واخ لچ دس کول وی ہے ګور یو خبره لمان امر ته وای
تو وای زړه دې پدمشا کوم خبره
اسې ما ویل که خدای لوري احزوی درکړه
لکه نیمه نه کې ګوره ما شیری نیمه که غوړه یې والا شا موسا کولا ساده کولا زودی بدمشا پتا ما ما ها کانا شوید وای چه یو لوگی مرکی دو بولی دو سرلان دی پر آتی لطا ولی دا چونگا دیخوا تا دی سکتا
سخبر دوال که چی اخوا دیخوا لیوانه لیوانه گوری ها
تو سخبر چی دو ناروغان و دو برخی لخوانه می آلی مامور را روانه دا زودی بدمشا خدای خودی وکی چی دو خوشحاله زیره را وڑه ای
آمین خدا دادا خدای دو فرمانو نپورا کتا وای
خدای دادا زویا زیرای می در بنده خدای پاک یو خلی لور او یو خلی زوی در که
زما خواگی موری شده با تو مشا خدای دید جنتون سردار کمی خواه داکتر سایب توایل چه ما شما نو موری خودی
هو زویا خدای دی من روزی که داکترانی داسی گرده ور نتاوی دی ویلی چه خواه نروغمو پا خواه که را بستی وا کنه خدای مکنه روغی تا با تاوان رسیدلی و
نا نا آغاسی خوب پایدم چی پا خپل وقت میرمن کلینیک تا بودلا ریشتیا دا دکتران فیسا و پیسی تو نشوی چی پیسی ورکم
وی زما ساده زویا دا خو حکمتی کلینیک ده پیسی نگواری
ریشتیا علی میترو ره مبارک دشه
بخت ورش مساگل زویا خدای دې د ښکلې ناوې څښتن که
آمین
ښه نو زه به لاړه شم چې څه ته اړتیا پیدا نه شي
ورځه په خیر لاړه شي
خو دا داس ګلیه لیونیه مبارک شه
خیر نیسي
ته صبر چې اوس خو په دې خوشحالۍ دی دا جیبونه ولټوم او خپله شیرینی واخلم
موسا ګله ساده ګله لرې شه چې تخنیږم د بدمشه شیرینی به بل وخت کې درکړم ته خو تیرې نه تښتم
ترور بی بی اوست نو میلمانه پاسی موک طول تا با زنم راو پی جنی چی کمی خواگی خبری راو بری دی اغابم بکی
خدا ماونه سای پینا پیسی ای میلمانه رازا پا دی منس که راتا بوداری ایگا
خدا ترور بی بی اول خو طول ستره مشای
خیلی سی
ستره خو تم مشه چی لاله روزای نمیلمانه را بلی
پا ایزاد بوسی تروری خانو زه گلوانو نمیگم
زه حاجرایم دی کلی دلیک لوست پا کورس که سباق وایم
خا شکر دی حاجری تروری بختورایی چی پا دی عمر که سباق وایی خا خویندو میندو زه دی انتخابات پا کمیسون که وظیفه لارم ده دی لپار راغلیم چی در رای چاولو پا طریقو او گتو وردو خبری وکو
گلوانو گلی ده خوبا دیر حکار بشی زکه چی رای چاول او انتخابات دیر اهمیت لری
گلبانو تا انتخابات او رایا چول مخ که عام شوی و خمونگه ای کمگه تا ندلی دلی
گلبانو لوره آجرام بادا نوائی زکه چی وز دیر خلق پی انتخاباتو یه باور نلری
استا خبر سمده خدا زموگی واد دی او پرتل انتخاباتم نکیگی خو کچی ری موگی او کارو کو که دیشی چی انتخاباتم خنتی جاور کی
گلبانو گلی چی دازی دانو تاسوی مکتا ووائی چه طولی پی او پو هیگو
خبر داده چه یو خ صادق با وطن ماین کست رای ورکو پا دی پسی وانه گرزو چه ده کم کام دی او با کم جبه خبری کوی
گلبانو گلی دیره خبره دی وکړه انشالله طولی پی او پو هیدو کسنگ آجری تروری
هو ماوی نیسای به نفیسه پوش وو خو کلیوالی خزی دیری پختنه لری چه لگلبانو یوکی او زانونه پی او پو هوی
دا کې ګناو کول چې د میزونو په تاریخ دی دا به کله خرو کله باندې خوشاله خونډه پیل کیږي
ما ورسای فاروقه لک سفر وکړه رئیس صاحب خوشی هغه دی عمر یې ډیر دی رئیس صاحب راغی
مامور صاحب زمانه
دا څنګه ټول مامورین د معاونیت په دفتر کې راټول شوي؟
راټول شوي خو د خیر او خوشحالۍ په خبره یو. نور بیان دی ته یې بجانه وکي.
زه به څه ووایم؟ تر ما نه تاسې ښه پې خبر یې.
ښه نو چې تاسې نه وایي زه به یې ووایم. لږ راته غوږ شئ چې د مبارکۍ اواز خو مې ټولو ته ورسېږي.
ښه ووایه رئیس صاحب، ټول درته غوږ یو. د ځینو دوستانو کیک او کلچو ته هم ډېره بیړه ده.
ښه چې د کیک او کلچو خبره دې پکې راوسته، نو اول دې طیبې ته مبارک وي چې د معاونیت چوکۍ د کامه بشه.
کور ودان، له ټولو مننه.
تاسو ټولو ته دې مبارک وي چې د معاونیت چوکۍ ته داسې څوک راغلی چې په اخلاص، وطن دوستۍ او استعداد ټول باور لرو.
خیر اوسې رئیس صاحب، همداسې ده.
تر ټولو نه ښه خبره دا ده چې زموږ په اداره کې د لیاقت او وړتیا له مخې پرېکړه کیږي. دا فرق پکې نه کوي چې دا یا ښځه ده یا نارینه، یا واسطه لري یا بې واسطې.
د تفتیش ریاست باید همداسې وي. خطا یې بجانې که تاسو څه وایئ مهرباني وکړئ.
رئیس صاحب، په ما چې باور شوی دی او کامیابه شوی یم، انشاءالله په وظیفه کې به اخلاص کوم. خو یوه خبره شته، هغه دا چې له ټولو همکارانو نه د همکارۍ هیله لرم.
موږ همکار یو. مبارک، مبارک، مبارک.
خدیجې خورې، ودې نه ویل چې په دې مازیګر دې څنګه پېښه را وکړه؟
څه وایم سردار خان وروره، د خپل پلار او ورونو کور ته سړی څنګه راځي؟
ناسې خو دې ښه کړي دي. خپل کور دی د یارو حق راځه. موږ هم نه یو وزګار چې کله کله پوښتنې ته در شو.
تاسو چې وزګار هم وایي، د خپلې غریبې خور پوښتنه هم چېرته کړې؟ د څو موده مې وړوکی زوی مرګ حال پروت دی، د هغې پوښتنه دې هم نه ده کړې.
ماشوم چې د ناروغ دی خو غم یې وخورئ که نه؟
څنګه غم یې وخورو؟
وای تا ما چې به خبرې کوې، څه په پخو خو د نکریزې نه دي. هغې دارو پې وکړئ، ډاکټر ته یې بوځئ.
ډاکټر ته بیول او دوا اخیستل خو وړیا نه دي، پیسې غواړي پیسې.
نو تاسو سره دومره پیسې هم نشته خورې چې د خپل زوی دارو درمان پې وکړئ.
نو ته خبر نه یې چې موږ سر نه تر پخو پورې په قرض کې ډوب یو؟ د قرض والا مو ناستې ولاړې ته نه پرېږدي؟
موږ سره هم نشته خورې، کنه یو څو افغانۍ به ما په پور در کړی وي، پور به مو پې خلاص کړی و، بیا به
بس بس دا خبرې پرېږده. پور به مو پې خلاص کړی وای. که پور دې مرا کړی وای، موږ خو څه کار بار نه درلودو چې بیا هم درته خلاص کړی وای.
ولې مې د خولې پېښې کوې؟ زه ځان خو درته نه شم پیسې کولی.
ځان دې مراته پیسې کوه، هغه خپل حق مې چې در سره دی هغه دې نه دی را کړی.
خدیجې ته مې خورې، ډېره حوصله مې درته وکړه، اوس شفشف مه کوه، سم راته وایه چې څه د پاره راغلې.
ګوره ورور جانه، نه مو خدای دې وي، ستا ژوند خو ډېر ښه دی. هغه ده څو دانې موټر هم لري، اولادونه دیم شکر دی، خوشحاله او نازولي ګرځي.
ښه شکر دی چې زه هر څه لرو، اوس د زما اولادونو ته هم سترګې نیولي چې د نظره یې کوي.
نه خدای دې نه کړي، اولادونه دې خدای په خپل امان کې وساته. زما سترګې د خدای ړندې کړي چې دوی ته به بد غواړم.
ښه نو آخر څه غواړې؟
د پلار مال او جایداد تاسو خپل په منځ کې وویشه. یا هم ونه ویل چې غریبه خور مو ده، حق یې راسره دی، خپل حق به یې ورکو.
واه واه عجیبه ده، ته څنګه په دې خبرو نه شرمېږي؟ تر اوسه په ټول قوم کې یوې ښځې هم داسې نه دي کړي.
نو وروره ولې وشرمېږم؟ دا خو راته الله تعالی را کړی دی.
ښه نور څه حق لرې؟
خیر دی، اوس خو ملنډې را باندې وهه، یو وخت به خدای راولي چې خپل حق به درنه واخلم.
ګرانو اوریدونکو، وام اوریدل چې د انتخاباتو د کمیسیون کارکونکي ګلبانو د ښځو کلیوالي شورا ته راغلې وه چې کلیوالې میرمنې او نجونې د انتخاباتو او رایې اچولو په ارزښت پوهولې. آیا ستاسو په سیمه کې خلک د انتخاباتو او رایې اچولو په اهمیت پوهیږي او که نه؟ که خپلې رایې ښې وکاروو ټولنې او خلکو ته به یې ګټه څه وي؟ دا هم وایي چې د یو کلي زرغږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستای دی. مهربانی وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 شمیره را ولیږئ او خپل جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ رسیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.